د مشال ریډیو د نورو ځینو ساته خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني وخت شوې 15 بجې په دې خبري غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګاوري چې د کوټې چمن لارې بندېدو له وجې خلک د څو مشکلاتو سره مخ دي دغه راز د سوري پر موضوع اهم راپور لرو او د شلوي نړیوال کرکټ کپ په اړه به هم یو راپور لرو او تر څو مخ کې ورزو علي ساجمل تاسو ته سره تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د بلوچستان په کوشک کې سوداګرو د کویټي چمن لوی سړک د احتجاج په توګه تړلې ده د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي په خبر پختونخوا کې به بلدیاتي ټاکنې د دسمبر په 19 پیل شي او په سودان کې د پوځي کودتا پر ضد مظاهرې دوام د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن او سپین بولدک پولی د بندیدو خلاف ځایي سوداګرو په کوژک کې د کویټي چمن لوی سړک بند کړی دی په دې اړه په چمن کې د سوداګرو اتحادیې یو غړي فتح محمد نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې لارې د بندیدو له وجې خلک یو شمېر مشکلات لري
کوم زمرد چمن د سون عوام سدي د دې د ټولو د کاروبار د ریسه دا د دروازه ده تر اوسه ته زمرد الله را بندي حکومت کوم زمرد بارډر د مطالبي الکړه نه دي
بلخوا د چمن مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل د چمن او کویټي لارې د خلاصولو په موخه له سوداګرو سره مذاکرات کړي خو ناکامه شوي د اکتوبر په 15 افغان چارواکو د سپین بولدک او چمن پوله او تړل غوښتنه کوله چې د کندهار او بولدک خلکو ته دي په افغاني تذکره پاکستان او افغانانو ته دي د مهاجر کارت په ذریعه افغانستان ته د ورتګ اجازه ورکړل شي بلخوا پاکستانی چارواکو ویلي چې په دې پوله د مشکوکو کسانو د تګ راتګ مخنیوي لپاره ځینې سخت اقدامات کړي دي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې به بلدیاتي ټاکنې د دسمبر په 19 کېږي انتخاباتي کمیشن پرون په نوټیفیکیشن کې ویلي چې په صبح کې به بلدیاتي ټاکنې په دوو پړاوونو کې وي په نوټیفیکیشن کې دا هم ویلي شوی چې ریټرنینګ افسران به د نامزدګۍ کاغذونو لپاره د نومبر په لومړۍ نیټه نوټیس جاري کوي او د نومبر له 3 تر 8 نیټې پورې به امیدواران خپل کاغذونه جمع کولی شي د خیبر پختونخوا د بنو له مومند خیلو څخه نامعلومه کسانو پرون د ځنګلاتو محکمې څلور تنه تختولي چې پکې یوه ښځه هم ده د بکه خیلو پولیسو یو مشر شیر اکبر پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا د ځنګلاتو محکمې د سار ډله وا او د مومندو بخنه غواړم او د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي برخوا د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې په تختول شوو کې د ځنګلاتو محکمې افسران شایسته او انور الله د محکمې کارکونکي موین الله او ډرایور ګلای آستی د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې د پاکستان او چین چارواکو نن له نړیوالې ټولنې په ګډه خواست کړی دی چې افغانستان ته په بیړنۍ توګه بشري او مالی مرستې ورکړي په افغانستان کې خلک د ژمي په راتلو سره د خوړو او دوایانو له کمی سره مخامخ دي په بیان کې ویلي شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جن پینګ په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان صورتحال په اړه بحث وکړ د افغانستان په اړه د ګډه غوښتنه لاغې ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي په قطر کې د طالبانو له استازو سره په بیلابیلو معاملو خبرې وکړې طالبان وای په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه ته نه دی بلل شوی د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته ویل چې هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي دوی ته تر دې دمه بلنه نه ده ورلېږل شوی ایران هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په سودان کې د پوځي کودتا پر ضد نن هم مظاهرې روانې وي په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د کودتا غندنې مخ په زیاتېدو د امکان دی چې نن ناوخته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه وکړي په سرخار خرطوم کې د اکتوبر په 15 د امنیتي ځواکونو لخوا په خلکو د ډزو او د ګڼو کسانو د وژنې باوجود نن هم خلک لارو کوڅو ته راوتي وو دوی نارې لګولې چې د تیر وخت په څیر پوځي حکومت جوړول ښه انتخاب نه دی او اخیری خبر د کرکټ په اړه د کرکټ په نړیوال شل اووریز کپ کې د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ په میچ کې ویسټ انډیز لومړی بیټنګ وکړ اته لوبغاړي آوټ شول او جنوبي افریقا ته د یو سل څلور څلوېښتو رنزونو هدف ورکړی دی دا وخت د جنوبي افریقا ټیم بیټنګ کوي او په ووم اوور کې د یو وکټ په زیان شپږ رنزونه جوړ کړي دي د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال راډیو ورول چې انیس اجمل وړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري خلک وای د کوټي چمن لار بندېدو لوجې له مشکلاتو سره مخ دي.
ډېر سخت پازاب یو دلته لارې بنده کړې ده، د ویروس لاره بنده ده. نو ټیکسي والا ته مو وویل چې موږ ورسو، ټیکسي والا وویل نیمه لاره موږ رسو او نیمه لاره چې ده تی به په پښو په مانده په دې کې بځي.
د پاکستان د فیډرل شریعت کوټ هم سورا غیر اسلامي فعل ګرځولې.
دا فیډرل شریعت کوټ نوې فیصلې مطابق غیر شرعي ګڼلې دي.
په سواد کې د ګرانۍ ضد احتجاج شوی.
نن د وړول قیمت دی 1734 روپۍ د شمع 5 کیلو ډبې، دا د 700 د 890 د 1700 ته ورسېده. په څه وجه لړۍ راغلې ده؟ قحط راغلی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. لمشال رادیو سروسی اوریدونکو بشار رادیو ته غوږیستی. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک سرحدي پوله چې د 22 ورځو راهیسې بند ده، پر ضد یې په چمن کې ځایي تجارو او دکاندارانو احتجاج ته دوام ورکړی. دوی د اکتوبر له 6 راهیسې د احتجاج په توګه د کوجک په غره کې د کوټې چمن لوی سړک بند کړی چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ دي. احتجاج کوونکي غوښتل لري چې تر څو دغه سرحدي پوله نوي خلاصه شوي نو تر هغو به یې احتجاج دوام لري. بلخوازه انتظامي چارواکي وایي چې کله افغان چارواکي د سرحدي پولې خلاصولو ته تیار شي نو دوی به یې خلاصه کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان د سرحدي ښار چمن د آل پارټیز تاجر اتحاد له لوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د سرحدي پولې د بندش په ضد د اکتوبر د 15 نیټې راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لویه لاره تړل شوې ده چې له امله عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د کوټ په ټیکسي اډه کې ځینې مسافران څوک چې و چمن ته روان وو څه داسې راته وویل:
اوس چمن ته روان یم، زه سوش په مخ کې راغلی وم، دلې د کوټ ته د علاج لپاره راغلی ولم. نو ما علاج کوي، علاج وسلو، ماشومان راسره ولو، کور والا راسره ولو، اوس دلته برته واپسی کې مش روانولو. ډیر سخت پازاب یو دلته لارې بنده کړې ده، د ویروس لاره بنده ده. نو ټیکسي والا ته مو ویل چې مش ورسو، ټیکسي والا ویل نیمه لاره مش رسو او نیمه لاره چې ده تی به په پښو په مانده په دې کې بځي. مش ماشومان راسره دي، زه خو یو چم وکم سړی نه ماشومان بس کوي.
ولا دا لاره خو بنده شوی ده، مش دلته راغلی او دا کوشنیانې زنانې راسره دي، علاج د پاره راغلی او تواشه. نو اوس دا لاره بنده شوی ده، مش ته ډیر تکلیف دی. درې څلور ورځې کېږي چې موږ په دا یخ کې ناست یو، دلته شپې سبا کوو.
او خپله د کوټ او چمن ترمنځ زیاتره هغه موټروانان هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي څوک چې مسافران وړي او راوړي. په دې ترڅ کې به غوږ سو وایي ډرایور نور علي ته:
یاره تکلیف خو زیاتې، لاره بنده ده، کچو بندې ځو، مریضانو تکلیف هم دی او زموږ خپل تکلیف هم ډېر زیات دی. ټایرونه هم خرابېږي او کچه باندې هم روان یو، خطرامې د غلو د دې دغه ده، دغه لارې بندې رنګ څه دی، مشکل دی، ډېر سخت مشکل دی.
دغه ډول هلته وه چمن ته نږدې د کوژک په غره کې زیاتره لاره بندوونکي تجار وایي په کار دي چې د پاکستان حکومت د افغان چارواکو سره خبرې روانې وساتي چې دغه ډول لاره ژر تر ژره خلاصه شي. په دې ترڅ کې د انجمن تاجران چمن یو غړی فتح محمد وایي:
زموږ د چمن د عوامو دپاره بنده شوې ده او زموږ د عوامو ذریعه سیده دغه دروازه ده. کوم زموږ د چمن د څونه عوام څه دي؟ 10 لک، 12 لک، 18 لک انسانان څه دي؟ د دې د ټولو د کاروبار ذریعه سیده دغه دروازه ده. تر هغه ساعته به زموږ دا لاره بنده وي چې حکومت کوم زموږ د بارډر د مطالبې حل کړې نه دي، بلکی یو د دروازه خلاصه ولا هغه دروازه هم بند کړي.
پهل پلو ته د چمن ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل د چمن او کوچ د لوی لارې د خلاصون په اړه د آل پارټیز تاجر اتحاد مشرانو سره خبرې کړې دي، کوم چې د ناکامۍ سره مخ شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د اکتوبر په 15 نیټه افغان چارواکو د چمن او سپین بول دکتر منځ دغه سرحدي پوله د هر ډول تګ راتک او تجارت په مخ بنده کړې وه. افغان چارواکو غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک و خلکو ته دي پر افغاني تذکره او پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي. دغه ډول ښځې، سپین ږیري او ناروغان دي بل څه پلمې او پاکستان ته پرېږدي. او دغه ډول د چمن د خلکو ترڅنګ هغه افغانان چې ماجر کارډ ولري هغه دي بل څه زورونه افغانستان ته را پرېښودل سي. په دې اړه پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دي چې د چمن او سپین بولدک پر دې سرحدي پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي په خاطر یې ځینې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. او څو ورځې وړاندې د چمن ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل ویلي وو چې د پاکستان له لورې د پولې د خلاصون په اړه څه مشکل نشته، چې کله افغان چارواکي چمتو سو نو دغه سرحدي پوله به د اولس د تګ راتګ او تجارت په مخ پرانستل سي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په 16 نیټه پر سرحدي پوله د افغان او پاکستانی انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې هم سوي وې. په هغه کې پر زیاتره نقطو اتفاق پیدا سوی وو. خود دواړو خواو ویل سوي وو چې دوی به کابل او اسلام آباد هم په اعتماد کې اخلي او ډېر ژر به د خبرو دویمه لړۍ پیل کړي، کوم چې تر اوسه لا نه ده پیل سوی. د کوژک د غره د بندش له امله د غره و دواړو خواو ته په سلګونو لاریانې او موټران درېدلي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اودونکو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې په خبر پختونخوا کې به په دوو پړاوونو کې بلدیاتي ټاکنې کوي او په لومړي پړاو کې به د دریو قبایلي ضلعو په ګډون د خبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ټاکنې د دسمبر پر 19 کېږي. الیکشن کمیشن د اکتوبر پر 15 په خپل اعلامیه کې ویلي چې خلک کولی شي د نامزدګۍ کاغذونه د نومبر په لومړۍ نیټه واخلي او څلورم نه تر اتم نومبر پورې یې له دوی سره جمع کړي. دا چې د انتخاباتو د نیټې مقرر ولو په قبایلي ضلعو کې په اول وار د دغه انتخاباتو کېدو ته سیاسي ډلې څومره چمتو دي، زموږ د خبریال شنواس ترزی په دې راپور کې وو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په اول ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره د دسمبر 19 نیټه مقرره کړې ده. د کمیشن لخوا د اکتوبر په 15 د جاري شوي اعلامیې تر مخې د اولنۍ برخې انتخابات په دغه نیټه د دریو قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې کولی شي او هم په دغه ورځ به د ویلج او نیبرهډ کونسلونو د نمایندګانو په شمول د تحصیل کابینه هم ټاکل کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې وړاندې د اکتوبر په 10 د صوبایي کابینې په غونډه کې ویلي وو دوی به اول د نیبرهډ او ویلج کونسلونو انتخابات کوي، له هغې وروسته به د تحصیل کابینو دپاره انتخابات وکړي. ولی الیکشن کمیشن ورسره دغه تجویز نه منلی او د رپورټونو سره سم کمیشن ورته ویلي وو دوی په یوه علاقه کې دوه واره انتخابات نشي کولی. دا چې په قبایلي ضلعو کې د بلدیاتي نظام سره خلک آشنا نه دي، ځکه د فاټا تر ختمېدو وروسته به په اول وار دغه انتخابات کېږي. نو د سیاسي ډلو لخوا ویل کېږي دوی ورته ډېرې تیاریانې کړي. فردوس خان صافی د جماعت اسلامي محمد یو مشر دی او مشهد رډو ته وای دوی کوشش کوي چې په دې انتخاباته کې ځوانان مخه تر راولي.
دلته چې څنګه کم ام ان ای دی یا ام پی ای دی هغه ته هغه رنګي رسایي دلته خلکو نه کیږي، دا خو غریب خلک دی، پسمانده خلک دی. نو چې دلته بلدیتی الیکشن وشي او دغه په صورت کې کم نمائندگان راشي نو عوام به براه راست هغه خپل نمائندگان سره رابطه وي. هغه دلته کدو لینک روډونو مسله وي، کدو اوبو د سکلو مسله وي، کدو بجلی وي، هغه به
د اولنۍ برخې په انتخاباتو کې د مهمندو، باجول او د خیبر په شمول چې نور کومې ضلعې شامل دي، هغې کې ملاکنډ، مردان، سوابۍ، پېښور، نوخار، کوهاټ، کرک، ډیرا اسماعیل خان، بنو، ټنګ، هریپور، چارسده، هنګو او لکې مروت دي. د اعلامیې تر مخه د نومبر د اولنۍ نه تر د درېیمې نیټې پورې خلک کولی شي د نامزدګۍ کاغذونه د خپلې سیمې د ریټرنینګ افسر د دفتره واخلي. تر د 8 نومبر پورې د خپل کاغذونه پوره کړي، واپس پی ریټرنینګ افسر دفتر ته ورکړي. په نهمه به د دوی د نومونو لیست جاري کړي شي. د جانچ پړتال نیټې د 10 نه تر د 12 پورې مقرر کړي دي. خو که یو څوک خپل د نامزدګۍ کاغذونه واپس اخلي، نیټه یې ورته 22 نومبر مقرره کړي ده او په 23 نومبر به کاندیدانو ته انتخابي نښې جاري کړي شي. رپورټونه وایي دا ور به د نیبرهډ او ویلج کونسلونو انتخابات غیر جماعتي وي، معنی یو څوک به هم د خپل جماعت انتخابي نښه نشي کارولی. ولی د تحصیل کونسل مشران به سیاسي ګوندونه نامزد کوي او د سیاسي ډلې په انتخابي نښه به په انتخاباتو کې برخه اخلي. د پاکستان پیپلز ګوند محمد نائب صدر ارشد بختیار وای په انتخاباتو کې به برخه اخلي خو ډیر زیاتوي د دوی د زیاتره سیمو ووټر لیستونه ګډوډ دي نو هغه څنګه
6000 ووټ زما د حلقې صرف د تحصیل انبار ګډ ووټ پروت دی دسمبر کې منګ الیکشن کو دا به آیا کله ټیک کی هغه خلک د انبار نه چی یک غون تر چا ووټ راغلی هغه خلک چې یک غون تر دی 2000 روپے د یو کس لګي نو به دوی وی ټرن اوټ کم دی
د مومند د الیکشن کمیشن دفتر وای دغه ووټر لیستونه دوی ټیک کړی دی او دوی ووټرانو ته ډیره موده وړاندې ویلو هر څوک چې غواړي خپل ووټ د یوې سیمې نه بلې ته واړوي را دي شي چې کمیشن ورته دغه ترتیب برابر کړي اوس چې د انتخاباتو نیټه هم مقرره شوې ووټر لیست جوړ شوی دی نو هیڅ بدلون پکې نشي کېدلی د محمدونو د عوامي نیشنل ګوند یو ځوان هدایت مومند وایي بلدیاتي انتخابات په کار ده وړاندې شوی وی خو بیا هم دوی ورته د څو کارونو راس خپل ځوانه تیار کړی دي
ان شاء الله موږ بلیاتی ټاکنو کې خو پورا تیاری کړی دی دا بریا به هم زموږ وي
په محمد او یا نور ضلعو کې لا هم آزاد یا د سماجی ډلو لخوا کاندیدان په څرګند ډول مخ ته نه دي راغلي او دا معلومات به د نامزدګۍ د کاغذونو د جمع کولو سره راځي خو د کمیشن په اعلامیه کې دوی لیکلي په 19 دسمبر به انتخابات وي او د 23 دسمبر پورې به سرکاري نتیجې جاری کیږي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي
روزونکو د پاکستان لوی عدالت فیډرل شریعت کورټ درې ججانو د اکتوبر په 25مه په سوله بدل کې جنۍ واده کول یا سورکې ورکول د غیر قانوني سره سره غیر اسلامي کار اهم ګرځولې دي یادوي چې لوړاندې د پاکستان قانون دغه کار غیر قانوني ګرځولې وو دراز په دې اړه قانون پوهان او د خزو د حقوقو لپاره کارکونکي ډیر خوشاله دي پر دغه ګام او وایي چې دا فیصله د ستاینه وړ ده او لدی سره بعد سوري په مخنیوي کې ډیر مهم رول ادا کړل شي تفصیل له سیمه د مشالې د خبريالو نیاز احمد خان کوي
سورا یا پسوله کې جنۍ یا خزه واده کول د پاکستان قانون تر سوري لاندې وړاندې نه غنا قانونه ګرځولای شو اوس د پاکستان لوی عدالت دغه عمل غیر شرعي هم ګرځولای او سورا یا سوله بدل کې واده کولو کې ککړ ټوټ تنان حکومت پاکستان په خپل مدیت کې د پولیسو په ذریعہ نیولای شي سورا څه شی ده د پاکستان قانون تر سوري لاندې کوم جرم ده په دا غړه د سواد سیدو شریف کې ضلعي عدالتونو کې کارکونکو کی وکیله سوپیا ناز وای
سورا چې دا نو سورا دا څه شی ده چې کله یو خاندانو منځ کې یو داسي جنگونه وشي یا داسي مرګ وشي یا داسي نور څه مسلې راشي اغه کې کلمو ماشومان ورکو اکثر یا داسي نور څه قصې وشي چې اغه کې لکه مونږ خزي سورکی یو کور نه بل ته مونږ سورکی داسي خزي ورکو سورې چې د تازیرات پاکستان کې سیکشن 310A کې داسې جرم دی چې دا فیډرل شریعت کورټ نوې فیصله مطابق غیر شرعي ګڼلې دي قانون مطابق 310 دفعه ناقابل راضینامه ده او ضمانت هم پدې کې نه کیږي
د پاکستان لوی عدالت لخوا سوري په اړه واضح حکم جاری کېدو وروسته دغه فیصله به راتلونکي وخت کې د سوري جرم مخنیوي کې څومره کردار لوبولی شي په دا اړه د سواد سره تعلق لرونکي د های کورټ وکیل اورنګزیب چې د بشري حقوقو ټولنې سره کار هم کوي زیاتوي
دې سلسله کې په سواد کې بلها کې سونه د شوي دي چې کفورت کا چا په صلح بدل یا په سوره کې جنې ور کړی دا نو هغه جرګه ممبران چې چا جرګه کړی دا د جنې مورپلار د الک مورپلار چې چا ته ور کړی شوی دي ټول پکې ملزمان شوی دي او دغه کیسونه عدالتونو ته راغلي دي او په عدالتونو کې په غیبانی فسو کې فیصله هم شوی دي او پسو کې هغه کیسونه لا وسوم روان دي نو د شریعت کورټ دا فیصله مسئلہ چی دا دا عین قانون او شریعت مطابق تا پا 2011 کے دا قانون گرزول شیو چی دا غیر قانونی دا شریعت کورٹ دا فیصلہ دا آغا قانون مطابق بالکل درست تا او بالکل قانونی دا
سوات کے دخل حقول لپارا کارکون کی اوخین دو جرگا چلون کی تبسم انان پدغ فیصلہ دا اطمینان سرگندونی کی بھی دا وائی چو اس پدغ قانون پسختے سر عمل ہم پکار دے
زر دیر خوشحال ہم دیر ازیت لاغو شکر گزار ہم خو چی پدی بان پا صحیح طریقہ بانی مخیطوس کار ہم وشی و کار روائی پی روانے شی و تس تو پتہ دا چی دا ورکوٹ ایف آئی آر نغٹ کیس چی دینو آغا کمزوری کی گی او تا زورور کی گی نوزا غواړم چې دلته کوم خلکو ته سپریم کورٹ باقاعده اویرنس لپاره دې اقدام اوچت کی څوک چې رپورٹ کوي هغه کیس نو هغه دې د هغې په باره کې دې باقاعده په سټریکټلی دې په هغې باندې چې د هغې نظر پې ساتي
د بشري حقونو کارکنانو تر مخه هر کال په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر دستوري کیسونه په داسې حال کې هم کیږي چې زیاتره خلک میډیا او د قانون نافذ کوونکي ادارې ترې خبر نه وي دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستو کار پیل کول پکار دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري
مشال لډو ته وګورئ سوردونکو په کورمه کې د اکتوبر پر 23مه د علیزو او منګلو ترمنځ جګړه چې ځای مشرانو درولي اوس هم هڅه روانې دي چې د دوه خواو ترمنځ تیګه کې خودل شي او د ضمانت یې پابند کړ شي پرونه د ګل پورزه په دغه لړ کې جرګه وشوه او ځای مشران وایي چې نن به له دوه فریقانو سره یو ځل بیا کېني په سیمه کې د ګیدو سره نږدې له متنازع ځنګله لرګو پر راوړلو دغه سیمه کې جګړه پیل شوه چې پکې 14 تنان وژل شوي که څه هم تر ډزبندۍ وروسته په سیمه کې حالات ښه شوي خو ځینې لارې لا هم بندې دي ځایي چارواکي وایي د سیمې امنیت په خاطر یې لارې بندې کړې تفصیل د طارق ورغزی په دې راپور کې
په کورما ضلع کې د پیوړ علیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ شوې ډزبندې ته دوام ورکول لپاره د ځایي مشرانو له یاد فریقینو سره جرګې روانې دي د صدې ملک حاجی سلیم خان نورغزی مشال لوډیو ته ویلي د پیر پولیس پاړچنا ته یو ځلې بیا جرګه د دې لپاره ورغلې چې د فریقینو ترمنځ تیګه کېږدي او ضمانتونه واخلي خو کامیابي ورته پلاس نه دورغلې ځای مشه زیاتوي کډوانه فریقین د ضمانت په بند نکړي نو د سیمې امن په پوره ډول نشي یقیني کېده ولی چې د اتوار پوره شوې ډز باندې په ارزي بنیادو شوې ده
د ګېدو طرف نه د دې خبرې اجازه ملو شوې ده کونې د کېګ د ولې شي چې څوره تاسو خو اخی کډوې میاشتې کېګدو کمیاشتې کېګدو او کدي نه زیات کېګدو خو د اپر کور مشرانو دا وخت څخه نه متدویر زی ټایم راکو وشتم تاریخ پورې تاسو ته جواب دیر کو
د الیزیو او منګلو ترمنځ د ګیدو سیمې سره نږدې له متنازع شوي ځنګله د لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې وه چې دا بیا تر دوه ورځو پس د حکومت په مرسته جوړې شوې جرګې ودروله او د یاد قبیلو خلک له مورچو رکوس کړل کڅو هم په هغه جنگ کې ضلع انتظامی یو لس مړو تصدیق کړی خو تر ډزبندۍ وروسته مزید مړي د جنگ له میدانه راوچت کړی شوي چې داسې د شمېره شپاړسو ته رسېدلې د پاړچینار عابد حسین جعفری وایي که دا معامله په سوچ هوښیارتۍ او صبر مخکې بوتلې شوي وای نو دومره قیمتي ځاني زیانونه به نه کېدل خو هغه شان
ډېر زیات نقصان وشولو ویل هغو کورو ته هغو میاندو خویندو ته پته لګېږي چې چوته د ژڼې زوی جنازه راشي یا د بچي یا د سپینګیري پلار جنازه راشي اوسه کې امن راغللو ازار دوو فریقو ته درخواست کوم چې دا خبرې افهام او تفهیم سره حل شي ویلې دا خبره مذهبي نه دی دا د جنګل د حق معامله دی
په ضلع کې چې کله جنګ پیل شو نو د سیکورټي صورتحال ټینګ ساتلو په خاطر حکومت موبایل سرویس بند کړو او لارې وتړلې خو تر ډزبندۍ پس موبایل سرویس بیا بحال شو ولې لارې لا هم نه دی خلاصې کړی شوی د بشرو قیوم منګل مشال لډیو ته وایي کلار پرانان استل شوی نو ژوند به سخت متاثر شي.
دا بالکل د افغانستان په پولی پرتا سیمه ده، او دغه خلک چې کوم دي دغه راشن او یا تلګ راتلګ چې کوم دي غام نشي کولای. د افغانستان سایت دربنا ویلی چې غلطه په پولی باندې فینسینګ بار لګیدلې ده، او خلک بالکل د انې خطل شي او نو د طرف ته کوړه ساده تر تر تل شي، نو ډېر غټ مشکلات سره مخامخ دي.
بلخوا د کورمه ډیپټی کمشنر ډاکټر افاق وزیر د پیر پشپا مشال لوډیو ته ویلی ول تل پړچینار روډ یې د عام ټرافیک لپاره خلاص کړی، خو تری منګل پړچینار او ځینې نورې لارې سمدستي نشي پرانستلې، ورې چې جنگ تازه شوی او په لارو کې پر یو بل د بریدونو خطر ده. ډاکټر افاق وزیر دا هم ویلي په سیمه کې تر جنگ پس مستقل امن قایمولې په ترجیحاتو کې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
مشال لډیو ته وګرځئ. اوریدونکو، د پکتیکا په برمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال طالبانو همدارنګه نړیوال خوراکي پروګرام او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له علي کمشنري د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د خوستیانو په شان دي هغو سره هم د سرپناه او د ترمیم په خاطر د نغدو پیسو مرسته وشي. وزیرستاني کډوال زیاتوي له یوې خوا کاروبار نه لري او بل لوري ته دوی لپاره مرستې کمې شوې او یوازې په یوه بوجۍ وړو یې د کورنیو ګزاره نه کیږي. نور حال له سیمې د مشالې د خبریال کوي.
د پکتیکا په بیرمل او لمنه کې میشت وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی سره د ژمنیو توکم راستي وشي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی سوړ دی، خو دوی په زړو خیمو کې اوسیږي او د خوراک او پوښاک اړین توکي نه لري. د پکتیکا د لمنې اوسیدونکي زاهد الله مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو د یادونو په ترڅ کې وویل د امکاناتو د نشتون له کبله په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. وزیرستانیو کډوالو سره په کافی اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو میاشتنی مرسته کړي، خو قرار قرار د مرستې کمې شوې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي انور وایي نړیوال خوراکي پروګرام د بیرته دوی لپاره مرستې میاشتنی کړي.
نو د ډبلیو پی نام دا غوښتنه ده چې مشته د مواد میاشت په میاشت ورسوي، او نمز ډیر شته طریقه نشته مشتري فلمه د نویسیار نه هم دا غوښتنه ده چې مشته نغدې ریپي
په افغانستان کې د خوراکي توکو، سوانګ موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه بیرملا خان وایي په دې نرخ توکو ته د وزیرستانیو کډوالو د کورنیو واس نه رسیږي.
ګرانی ډېره زیاته شوې ده، وړه او نور سامانونه ډېر ګران شوي دي، خلک ستونزو سره مخامخ دي. ما د ډبلیو چې کوم چارواکي دي یا یونیسیار ولا دغې نه مې دغه درخواست چې د مونږ کډوالو سره مرسته وکړي.
د بیرمل په کمپ کې یو بل وزیرستاني کډوال اید حسن وایي دوی ته چې د وړو سره یو اندازه غوړي دال او مالګه ورکول کېده، اوس هغه هم نه ورکول کیږي.
لکه څرنګه کوم مرسته چې میشت ارتیا دور یو روغله لاغه یو تروړه روکړه غړي نه وي دال نه
مغختل. د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو او غوښتنو په باب د پکتیکا د ولایت مقام له چارواکو او د یونیسیار د مسؤلینو نظر او غبرګون ولرو، خو د پرله پسې هڅو سره هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو. څه موده مخکې د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالي فضلیار مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي ول د مرستو هغه ونډه چې کورنیو بې ځایه شوو او وزیرستانیو کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده، هغوی ته به په خپل وخت او زمان کې ورکول شي. یاد دیوی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب د عملیاتو له پیلېدو سره سم د دې سیمې لکونه کورنۍ خیبر پختونخوا او د افغانستان پکتیکا او خوست هم کډوال شوې. دا مهال د پکتیکا په بیرمل او لمن کې د وزیرستانو یو کډوالو خواوشا 3000 کورنۍ میشت دي.
دا مشال ریډیو ده.
له دمی مخکې مو د په افغانستان کې د وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه راپور اورېدو وخت شوی دی. 5:30 بجې ونی سچوال هم سټوډیو ته راغلی. راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن او سپین بولدک پلی د بندیدو خلاف صحیح سوداګرو په کوشش کې د کوټي چمن لوی سړک بند کړی دی. دا پوله لته رو دوی شته ورځ راهیسې بند ده. په دې اړه په چمن کې د سوداګرو اتحادیه یو غړي فتح محمد نن مشان ریډیو ته ویلي چې احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې پوله نوې خلاص شوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې به بلدیاتي ټاکنې د دسمبر په 19 کېږي. انتخاباتي کمیشن په پرون په نوټیفیکیشن کې ویلي چې په صوبه کې به بلدیاتي ټاکنې په دوه پړاوونو کې وي. د خیبر پختونخوا د بنو له مامن خیلو څخه نامالي بانکسانو پرون د ځنګلاتو محکمې څلور تنه تختولي چې پکې یوه ښځه هم ده. د دې پېښې ذمهواري له چا نه ده منلې. د پاکستان او چین چارواکو نن له نړیوالې ټولنې په ګډه خواست کړي چې افغانستان ته په بیړني توګه بشري او مالی مرستې ورکړي. په افغانستان کې خلک د ژمي پر اتلو سره د خوړو او دوایانو له کمی سره مخامخ دي. طالبان وایي په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي دوی ته تر دې دمه بلنه نه ده ورلېږل شوې. ایران هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په سودان کې د پوځي کودتا پر ضد نن هم مظاهرې روانې وي. په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د کودتا غندنې مخ په زیاتېدو دی، امکان دی چې نن وخته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه وکړي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز کپ کې د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ په میچ کې ویسټ انډیز جنوبي افریقا ته د یو سل څلور څلوېښت رنزونو هدف ورکړی دی. دا وخت اتم اوور روان دی. جنوبي افریقا بیټنګ کوي او د یو وکټ په زیان یې 150 رنزونه جوړ کړي دي.
خبرونه مو له مشال رادیو ورول چې انیسا اجمل باندې کول. اوریدونکو، اروپایی ټولنه وای غواړي چې په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسیدل دوام وکړي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو دوو ادارو خبرداری ورکړی چې د سږ کال په ژمي کې 23 میلیونه افغانان د غذایي مصونیت د رښتوالي له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالو د مرستو درېدل او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزه پیدا کړې ده. نور حال د اسمت ساروان په دې راپور کې.
اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحادیې ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبه په ورځ وویل چې د بشري مرستو د دوام او له افغانستانه د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, we and I've said it a few times before, we are working
in Afghanistan په حق له کسرنګ چې په هیږي په خو مو هم په زولونو ویلي چې موږ غواړو چې په دغه هواد کې لږ حضور ولرو. په امنیتي دلایلو جزئیات تر سره نشو شریکولای. نو موږ په زولونو ویلي چې دا د رسمیت پیژندلو نقش نه ده. غواړو چې له حقوق افغانانو سره همکار ووسو چې موږ مرسته ته اړتیا لري. نو په کار د چله طالبانو سره په تماس کې ووسو او د اروپایانو او له تر سره مخامخ افغانانو د خوندې ایستلو لار هوار کړو او همداراز ډاډه شو چې افغانانو ته بشري مرستې رسیږي. Afghans at risk and to ensure the
continued access of humanitarian aid. د اروپای اتحادیه ویندوی په داسې حال کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتو دوه ادارو سژنۍ شمه د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بللې ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د سږ کال په ژمي کې به نږدې 23 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام مرستیاله هیساو وایلی وایي چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضر دمه په افغانستان کې د نږدې 13 میلیونه او 8 لک تنو خوراکي مسونیت نشته. پراتلونکو څو میاشتو کې دا شمیر تر 22 میلیونه او 8 لک پورې زیاتېدای شي، ځکه چې سخت ژمی را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس همره دی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرام یې پیل کړی او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دې پروګرام پر اساس د ورځې هر تن ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. په وروستیو کې له افغانستان سره د مرستو په دوو نړیوالو کنفرانسونو کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې، خو د ملګرو ملتو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د دغو مرستو په درو کې یوه برخه ورکړی شوې ده. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره وایي چې د فوري مرستو لپاره کابو 1.5 میلیون ډالرو ته او په 2022 کې د کار او کښت په موسم کې 2.25 میلیون ډالره نورو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی وایي چې نړیواله ټولنه باید په ګډه دې بحران ته ځواب ووایي، ځکه چې په افغانستان کې په لنډ وخت کې وضعیت له کنټروله وتلی شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال لډیو ته وګورئ. اردوونکو په بلوچستان کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د اهلي زلې روانې وي د اپوزیشن ګوندونو لخوا او دغه راز د بلوچستان عوامي ګوند خپل غړو لخوا، چې د دې صوبې اعلی وزیر جم کمال د خپلې څوکۍ څخه لرې کړی او بلاخره جم کمال مجبور شو چې د اکتوبر پر 4 خپل دندې نه استعفا ورکړي او دغه راز خپل سپایل له گورنر سره جمع کړه. له جام کمال وروسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو هم له خپل چوکۍ استعفا ورکړي. بلوچستان عوامي پارټي وایي چې نوی اعلی وزیر به یې میر عبدالقدوس بزنجو یو جان محمد جمالی د صوبې نوی سپیکر نومول دي. نور حال کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د اعلی وزیر جم کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد باندې د رای شماري په خاطر د اکتوبر په 25 نیټه په رابل سوې غونډه کې د ناراضو غړو لخوا خپل تحریک عدم اعتماد بیرته اخیستل سوی دی. په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان اسمبلی د سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې د اسمبلی غونډه پیل شوه، نو هغه ویل چې د صوبې د اعلی وزیر جم کمال خان د استعفا وروسته پر دغه قرارداد باندې د رای شماري ضرورت نور نه دی پاتې سوی.
وزیر الله مستعفی ہونے کے بعد لہذا قرارداد نمبر 115 پر رائے شماری کی ضرورت باقی نہیں رہی.
پردے محل سپیکر د ناراض غړو څخه غوښتنه وکړه چې په دوی کې د یو غړی خپل تحریک عدم اعتماد بیرته واخلي او دغه ډول د بلوچستان عوامي پارټي ویان سردار او درېمان کتران د وزیر اعلی جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد بیرته واخستی.
مایا سردار عبدالرحمن کتران رکن صوبائی اسمبلی قواعد اور نظبات
د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار عبدالرحمن کتران وایي چې زه سردار عبدالرحمن کتران د اسمبلی د غړي په توګه تحریک وړاندې کوم چې جام کمال خان چا چې د اکتوبر په 4 نیټه د اعلی وزیر د منصب څخه استعفا ورکړه چې له امله د ده په ضد قرارداد باندې د رای شماري ضرورت نور نه دی پاتې سوی، نو ماته دې د دغه تحریک عدم اعتماد بیرته د اخیستلو اجازه راکول سي. وروسته سپیکر د ته اجازه ورکړه. په دې ترڅ کې د جمعیت علما اسلام سره تړاو لرونکي د ازب اختلاف یو غړی اصغر خان ترین راته وویل چې په تیرو درو کلو کې د جام حکومت لخوا و حزب اختلاف ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوی.
سندیق سو دغه دغه کوم مجلسونه دي په گوادر کې سره وان دي، دا د هاوس ټیبل سي، لیکن بدقسمتي بوله بے بختی بوله چې پر دې خبره باندې عمل نه دي سو. جې دا یو ګوره دا شامل حکومت شروع کړی وو چې غیر منتخب خلته فوندنر کړو بای نیم، نو دا یقینا قانون اجازه نور کوي او پدې کې د کانسټیټیوشن هیڅ گنجائش نه سره غیر منتخب خلته ورکې. اور بیا دا چې هغه فند پر غزه لګیدل دي کنه لګیدل دي کچیر نو لګیدل دي د زموار بسو کې ته دې بچ ته کات وسی.
ورسته سپیکر میر عبد القدوس پزنجو د صوبې و چیر سیکرټری ته امر وکړی چې هغه دی د 14 ستمبر څخه بیا تر 15 اکتوبر پورې چې کوم احکامات اعلی وزیر جاری کړی دي هغه دی ټوله منسوخ کړی. پر دې مهال چې کوم پیسې د خزانه څخه وتلې دي د هغه دی پلټنه وسی. دغه ډول چې کله د اسمبلی غونډه خلاص شوه نو د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبد القدوس پزنجو سمدلاسه د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړه او خپل استعفا یې و گورنر ته ولېږدوله. په دې ترڅ کې د بلوچستان عوامي پارټي وغړي او پخواني صوبایي وزیر نور محمد دومړ و مشال ډډو ته وویل چې د دوی جماعت د ازب اختلاف پر مشوره میر عبد القدوس پزنجو د صوبې د نوي اعلی وزیر لپاره کاندید ټاکلی دی.
ان شاء الله با ټول په مشاورت سره موږ را روان نوې سی ایم قدوس بزنجو صاحب دا پورا 40-41 کسان طرفه ځخه نامزد دي او سپیکر د خارجان جمالی صاحب مزید بنو بیا شي ورته جوړ شي ان شاء الله مزید کابینت بیا مشاورت سره جوړ.
د بلوچستان اسمبلی د سپیکر میر عبد القدوس بزنجو له خوا د خپل منصب څخه استعفا په داسې وخت کې ورکول شوی ده چې واځي و ورځ لمخ یعنی د اکتوبر په 23 نیټه جام کمال خان د صوبې د اعلی وزیر کیسا استعفا ورکړه. د بلوچستان اسمبلی د سیکرټر په وینا چې د گورنر لخوا د سپیکر د استعفا د منظوري وروسته به د بلوچستان اسمبلی غونډه راوبلل سي، په کوم کې چې به د صوبې نوی اعلی وزیر او د صوبې اسمبلی نوی سپیکر ټاکل کیږي. امکان دی چې دا کار به د راتلونکي جمعې د ورځې څخه لمخه وسرته ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې نن د اسمبلی د غونډې پر مهال د وزیر اعلی جام کمال خان تر څنګ دغه د حکومت ټولو اتحادي پلویان هم په اسمبلی کې موجود نه وو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګستې اوریدونکو او وینې شل ګوند خبر پښتونخوا نورو ضلعو په څیر په سوات کې هم د ګرانۍ او بیروزګاری ضد احتجاج کړی. پرون په میګور کې شوی دغه احتجاج کې خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې د اسانتیا او پور کولو سره د ګرانۍ راکمه کړي. عوامي نشتل ګوند تېره اعلان کړی و چې ګرانۍ پر ضد به د خیبر پښتونخوا په ټولو تحصیلونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي او دغه راز د نومبر پر 10 به په پېښور کې یوه لویه جلسه کوي. خو حکومت بیا وایي چې په نړۍ کې د راغلي ګرانۍ اثر په پاکستان اهم شوی، خو دوی هڅه کوي چې پر دې قابو مومي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
دغه د ضلع سوات په منګور ښار کې د تحصیلي بابوزي د عوامي نشتل ګوند غړي دي چې د ګرانۍ په ضد نارې لګوي. مظاهره چانو د سیدو شریف راسي ګراوند نه تر نشاط چوک پورې واکو کړو. وروسته احتجاجي مظاهرې په نشاط چوک کې د جلسې شکل اختیار کړو چې ورته مشرانو په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه جوړ کړی شوی مسلو په اړه ویناګانې وکړي. د عوامي نشتل ګوند ضلع سوات پخواني صدر شیرشاه خان چې د احتجاجي مظاهرې مشري کوله مشال ډېډو ته وویل چې په ټوله صوبه کې هم دغه رنګه احتجاجونه پارٹی دا مشرانو په وینا روان دي.
نن خلک تنگ شوی دی، دا قام په ډیر تکلیف کې دی، به ته هاشه میګای دا وای نه ګران دي خلکو ته ژوند تیرول ګران شوی دی. قومي نشل پارٹی همیشه د قام په نبض لاس خو دی او چې کله به د قام سخت راغلی دا هغه کده شتګری په شکل کې کوا کاغه د میګای په شکل کې دا کاغه سیلاب راغلی دی خو چې دا کله په دیوم تکلیف راغلی دی. قومي نشل پارٹی د قام سره ولاړ دی، د قام په درد او تکلیف کې شریک او شامل دی. دا د سمای صدر امل ولی خان حکم باندې نن دا شهر پلسم تاریخ ان شاء الله زموږ په ټول صبح کې په پیښور کې جړیلو احتجاج او کبداګي نور څه شوي صدر سم شو کوم ان شاء الله هغه
احتجاجي مظاهره لودو ته ورغله. جامبل اوسیدونکو امیر فیصل وای چې په دې تیرو دریو میاشتو کې په ټول ملک کې د ضرورت هر شی ګران شوی دی، ځکه دی هم دغه احتجاجي مظاهره کې ګډون کوي.
کرنلی بری دریو میاشتو کې دا غي خو سره سو وخت نه معلوم سار یو شان ریټ دی، ماسپخین بل شان ریټ دی، ماخام بل شان ریټ دی، یعنی نن د چینه بورې نن په موجوده ریټ کې په شپږ زر روپۍ دا د ایل پی جی ګیس چې دی نه هغه په 230 روپۍ دا غي کیلو دی، وړي چې کم دی نه هغه چې کما یو کیلو بچا په سو هغه سو هغه نه په 300-400 روپۍ دی، وړي چې دی نه سلو دړې خو نو هغه تقریبا چې دی نه په 1800 روپۍ دی، دیاړي نشته، روزګار نشته، ادمینګای حد دی.
د سیدو شریف شپې تکلمن شیر علی خان چې احتجاجي جلسې ته په پینډال کې ولاړ دی، وایي چې ګرانی د عامو خلکو ژوند مشکل کړی دی.
د 2018 نه چې کله زمونږ عمران خان صاحب حکومت اغیستی دی په قبضه کې، هغه ډالر لاړ شو د 102 روپۍ نه 175 روپۍ ډالر ته. نن د وړو قیمت دی 1734 روپۍ د شمع 5 کیلو ډبې، دا د 700-800 نه ولې دې 1700 ته ورسېده؟ په څه وجه لڑائی راغلی دا؟ قحط راغلی پدے ملک باندے؟ کنا دے کارخانہ دارو تتا واگی سستی کڑی نی چی سیوا کوئی
په ملک کې د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهرو او بیا په خصوصا د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا پر لپسې احتجاجونو په اړه د ملکنډ ډیویژن پی ټی آی صدر او صوبایي اسمبلۍ غړی فضل حکیم وایي چې دا وخت سیاسي ګوندونه صرف د حکومت په ضد سیاست کوي.
بالکل مونږ ته احساس شته، مونږ هم دا منو د تسلیمو انشاءالله تعالی مونږ ورته دفاره ډیر زیات په انشاءالله دا کم ګرانۍ چې ده دا په قابو کې بیامو، او خان صاحب هم دا خبره کوي او زموږ نور مشران هم دا خبره کوي چې موږ کم غریب خلکو سره کم مالدې چاغو سره د هغو هغه د خوراک معامله ده، نو هغې کې به خامخا سبسډي به ورکوو، سسټم به ور جوړوو، انشاءالله دا به ګراني به موږ ډېر دستي قابو کوو. خو موږ دا قوم زموږ دی، موږ هم د دې قوم نه یو، موږ عامې طبقې خلک یو، او دا دود دې غریب خلکو لپاره نه راوځي، دو خپل مقصد دی.
په دې ورستو کې په پاکستان کې د ګرانۍ په اړه د هیوادونو اقتصاد جات اغستونکې ادارې د اکانومست تر مخه دا وخت پاکستان په نړۍ کې د ګرانۍ په کچه په څلورم نمبر دی، او په دې منطقه جنوبي اسیا کې په اول نمبر دی. دغه رنګه د پاکستان شماریاتي ادارې بیرو آف سټیټسټک هم په پاکستان کې تر 11% د ضرورت شیانو د ګرانۍ رپورټ جاری کړی دی. تیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې د بلین ټری سونامي پروژې پرانیسته وکړه، ویلي وو چې دا به تر 2023 کال پورې جاری ساتي. چارواکي وایي چې دې لړ کې یو شمېر ونې کرلې او دا منصوبه په کامیابۍ سره پر مخ روانه ده، خو بیا په بلوچستان کې حکومت مخالفه ګوندونه او ځینې څېړونکي وایي چې حکومت په دې صوبه کې بلین ټری سونامي منصوبې ته هیڅ پام نه کوي او په باراني سیمو کې یې هم ونې نه دي کینولې. تفصیل خو وبخي، بل خو بیا چارواکي وایي چې بلوچستان کې لږ بارانونه او اوبه د دې منصوبې په لار کې خنډ جوړوي، خو دې باوجود یې دا منصوبه روانه ده. تفصیل لري سجمل په دې راپور کې.
د بلوچستان د ځنګلاتو د محکمې یو مشر نیاز کاکړ وایي حکومت سږ کال د دې صوبې په بیلابیلو سیمو کې څه د پاسه 9 لکه ونې کینولي او دغسې څه د پاسه 18 لکه او 45 زره پوست او نورو ادارو ته د کرلو لپاره ورکړي دي. نوموړي د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان زیاتره صوبې وچې دي او د اوبو د کمی له وجې دوی په دې صوبه کې د نورو صوبو په څیر ونې ونه کرل شوې.
کم کجی دا تقریبا هر لس کال بعد یو ډراوټ پیریډ هم راځي، نو موږ هغه درختی ولګولې چې موږ بیا سنبالوایم سو چې بیا موږ اور چاته ښکار کوي سو زیرا زم پروګرام مخ کې ډیر محدود وسایل باندې کار کولې. موږ په ټوټل 15 لکه درختی په ګرد کال کې نرسریانی جوړولې، دا زموږ تر ګل زغټ دا کیپاسټي و، اوس دا کیپاسټي موږ راپورته سونه درختی لګول چې نیچر ته نه کې سپورټي نه دا شین بیا ډیر مشت مسلې کوي. په کوټه شهر کې 300 اکړ مې یو ځای درخت لګولګی دي، پر 200 اکړ مې بل ځای لګولګی دي. دغه تر په هر شهر کې موږ دا کوشش کوو چې په پلانټیشن زیات وکړو.
خو په بلوچستان کې د حکومت ځینې مخالفه ګوندونه او کارپوهان بیا وایي په دې صوبه کې حکومت د یو اربونو کرلو منصوبه په سمه توګه پر مخ نه وړي او په زیاتره باراني سیمو کې هم اونو کرلو ته هیڅ پام نه دی کړی. د کوټه هلکینا د عوامي نېشنل ګوند نصر الله زیری مشال ریډیو ته ویل چې کوټه د بلوچستان تر ټولو لوی خار دی، خو پکې حکومت تر اوسه یو اونه هم نه ده کینولې.
تر کومه هده پوری چې دلته زموږ د صوبې تعلق دی یا زما د هلکې تعلق دی، زبدا وایم چې زما پالکه کې خو یو درخته یو ونه نه ده لګېدلې، او نه په صوبه کې چیرې موږ اورېدلې دي چې د عمران خان بلین ٹری سونامی پروگرام تیه دلتا دلتا دمرا ونی یا درختی لگی دلی دی، او پخوا با دا یو عادی توگا دلتا چی دا جنگلاتو کما محکمه دا یا دا زراعتو محکمه دا، اغا با پکال کی پس پرلی کی با خلگو تا درختی ورکولی، اغا بی لگولی، اغا زانتا یو مسئله دا و سه اغوی تم فن نور کئی.
پا بلوچستان کې ځینې ادارې هم په ځنګلاتو کار کوي. په دې کې یوه ترقی تنظیم ده چې د چارواکو په وینا په تیره سموده کې د نورو ادارو په مرسته په دې صوبه کې یو شمېر ونې بوټي کرلې دي. د ترقی تنظیم مشر امجد رشید مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ځینو سیمو کې شاوخوا ولاکه ونې کرلې دي. هغه زیاته کړه په بلوچستان کې د اوبو کچه وستربلې په کمېدو ده، نو باید حکومت د دې صوبې ماحولیاتو ته خاص پام وکړي.
دلتا بلین سونامی ٹری پلانٹیشن مطلب یو دا نیشنل پارک دی ازار گجی کی آلتا کی بیا مکران ڈیویژن کی دا مینگروز دی آخو مشبو کا مجم کا کڑی دی مگر دام لری بیا بے پیشین دی یا جوب ڈسٹرکٹ دی یا مونسون ایریا دی آلت خوکار خو روان دی مگر آگر دون سپیڈ کے نستا دو ایشو دی یو اوبو اوبو ډېر مسله ده مینګرو ایز فار ایز مینګروف زار کنسرن هلته خو اوبو مسله نهسته هغه خو قدرتي هغه اوبو شته هلته مگر په نور ډسټرکټس کې اوبو ډېر غټه مسله ده او اوبو نهسته لاندې اوبو ډېر هغه ریډیوس شوی دی لیول
څو ورځې وړاندې د سینټ د پلاننګ او پرمختیا قائمه کمیټې کې دا خبره راپورته شوې وه چې په بلوچستان کې د یو ارب ونو کرلو تر پروژې لاندې یوازې شپږ میلیونه ونې کرل شوې دي چې د دې صوبې د رقبې په لحاظ سره ډېرې لگی دی. پا کوئٹا کے خبریال سید علی شاہ بیا وائی چی حکومت دتیرے سمودی راہی سے پا بلوچستان کے دبیلی انٹری سونامی مت کی اس کار نہ دے کڑے او لس ترے دے لڑکی گلے لری
چمن کی زیاد پلانٹیشن وکی یا بارڈرنگ ایریا کی نو سپین بولدا کو مستفید سی دغه سی کتم مشکل کی کہے نو سیستان بلوچستان کم چی ایرانین بلوچستان دی اغه بم فائدہ زنای خی نو اغه ظاہر ہے چون کہ د دې کلائمیٹ دغه خو کہ یو درخت پر پلانٹ باندې لگی جی نو اٹ از گوئنگ ٹو امپیکٹ دی انٹائر پلانٹ او اول خو نو ظاہر ہے نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ چی څوک نشدی دی اغه بوی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې پټول هواد کې د لسو عربو ونو بوټو کرلو پروژه پیل کړه او ویلی وو چې دا به د 500 کلونو پورې جاری وي. د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاو کم سلورو بجو
تاندی ہیلی
پپاو باندے سلورو بجو
دو مشال تر رنا لاندے
پسلور نیمو بجو
مشال لڈیوتا وگستی اوریدن کو دا وقت دا پاکستان او وبخې دا وخت د ویسټ انډیز او جنوبی افریقا ترمنځ میچ روان دی او جنوبی افریقا دوه رنزونه کړي او دوه لوبغاړي اوټي د مخ کې ویسټ انډیز ټول یو سل درې څلوېخ رنزونه جوړ کړل او پاتلو غوړ څه دوه باندې ټول لوبغاړي اوټ شول. د کرکټ نړیواله شورا د کارکردګۍ پر اساس لوبغاړي په درجو ویشي او مقامونه ورکوي. دا لوبغاړي د خپل کارکردګۍ په بنیاد دغه مقام ترلاسه کوي او دغه راز دوی ته کتل کیږي چې دوی څومره پوینټونه لري. دغه پوینټونه دوی له صفر واخله تر زرو پورې دغه پوینټونه ترلاسه کولی شي. دا ټولې نمبرې یا پوینټونه د لوبغاړو پخوانیو تازه او روانو چلو ته په کتو ورکول کیږي. دا چې په شلوریزه میچونو کې کم کم لوبغاړي په لومړیو درې پوزیشنو باندې دي په دې راپور کې ورو
د انټرنیشنل کرکټ کونسل یا د کرکټو نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د انګلینډ لوبډلې ډیوډ ملان د 1340 پوینټونو سره په لومړي نمبر دی. څلور دېرش کلن ملان په خپلو ټولو کړو دېرش نړیوالو شلوریزو میچونو کې د یوې سینچری او یولس فیفټیانو په ګډون یولس سوه درویشت رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه درې څلوېښت اشاریه نولس او سټرایک ریټ یا په سلو بالونو اوسط رنزونه یو سل نهه دېرش اشاریه درې درې دي. په دې میچونو کې نوموړي نهه دېرش چکی او یو سل شپاړس چوکې وهلي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیاتې منډې یو سل درې جوړې کړې دي. د شلوریزو میچونو د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د پاکستاني لوبډلې بابر اعظم د اته سوه نولس پوینټونو سره په دویم نمبر دی. ویش کلن بابر په خپلو ټولو کړو یو شپېته نړیوالو شلوریزو میچونو کې د درې دېرش چوکو او دوه سوه یو دېرش چوکو په مرسته د یوې سینچری او شلو فیفټیانو په ګډون دوه زره دوه سوه څلور رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه شپږ څلوېښت اشاریه و نه او سټرایک ریټ یې یو سل دېرش اشاریه شپږ پنځه دی. په یو نړیواله ټی ټوینټي میچ کې د ده تر ټولو زیات رنزونه یو سل دوه ویشت دي. د شل اوریزا میچونو په نړیواله درجه بندۍ کې د آسټریلیا ارون فینچ د اووه سوه درې دېرش پوینټونو سره په دریم نمبر دی. څلور دېرش کلن فینچ ټول شپږ اویا نړیوال شل اوریزا میچونه کړي چې پکې نوموړي د یو سل اووه چوکو او دوه سوه اته څلوېښت چوکو په مرسته د دوو سینچریانو او پنځلسو فیفټیانو په شمول دوه زره څلور سوه درې اویا رنزونه جوړ کړي. د د ایوریج اووه دېرش اشاریه څلور اووه او سټرایک ریټ یې یو نیم سل اشاریه څلېرش دی. په یو شل اوریزا نړیواله لوبه کې د نوموړي تر ټولو زیات رنزونه یو سل دوه اویا دي. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزا سیالیو کې د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د جنوب افریقا تبریز شمسی د اووه سوه پنځه اویا پوینټونو سره په لومړي نمبر دی. یو دېرش کلن شمسی په خپلو ټولو کړو دوه څلوېښت نړیوالو شل اوریزا میچونو کې نهه څلوېښت لوبغاړي اوټ کړي او یو زره نهه پنځوس رنزونه یې ورکړي دي. د ده د بالینګ ایوریج یا د یوې وکټ اخیستو پر سر د رنزونو ورکولو اوسط یوش اشاریه شپږ یو جوړیږي. د نوموړي د اور پر سر اوسط شپږ اشاریه اووه نه رنزونه اخیستل شوي. په یو میچ کې د ده تر ټولو ښه بالینګ په پنځه ویشتو رنزونو ورکولو د څلورو لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزو میچونو د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د سریلنکا ونینډو ډی سلوا د اووه سوه اووه څلوېښت پوینټونو سره په دویم نمبر دی. څلوېښت کلن ډی سلوا په خپلو ټولو کړو شپږ ویشتو میچونو کې نه دېرش لوبغاړي اوټ کړي او پنځه سوه درې نوي رنزونه یې ورکړي دي. د یو وکټ اخیستو پر سر له ده د اخیستل شوو رنزونو اوسط پنځلس اشاریه شپږ یو او د اور پر سر شپږ اشاریه څلور جوړیږي. او په یو میچ کې د ده غوره بالینګ په نهه رنزونو ورکولو د څلورو لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزو میچونو د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان راشد خان له اووه سوه نولسو پوینټونو سره په دریم نمبر دی. درویش کلن راشد خان په خپلو ټولو کړو یو پنځوس نړیوالو شل اوریزو میچونو کې پنځه نوي لوبغاړي اوټ کړي او یولس سوه اته پنځوس رنزونه یې ورکړي دي. د د ایوریج یاتری د یو لوبغاړي اوټ کولو پر سر د اخیستل شو رنزونو اوسط دولس اشاریه شپږ درې جوړیږي. له نوموړي د اور پر سر اوسط شپږ اشاریه دوه دوه رنزونه اخیستل شوي. او په یو میچ کې د غوره بالینګ په درې رنزونو ورکولو د پنځه لوبغاړو اوټ کول دي. یاد وي چې د کرکټ نړیواله شورا د لوبغاړو نړیواله درجه بندي د یادو کارکردګیو سره سره په نورو خبرو اهم کوي.
مشال اړیو ته غوږستې درې منټه کم شپږ بجې شوي. له نساج مل لن خبرونه اورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پولی د بندیدو خلاف صحیح سوداګرو په کوشک کې د کوټي چمن لوی سړک بند کړی دی. دا پوله د تیرو دوه شپږ ورځو راهیسې بند ده. په دې اړه په چمن کې د سوداګرو اتحادیې یو غړي فتح محمد نن مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې پوله نوې خلاصه شوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې به بلدیاتي ټاکنې د دسمبر په نولسمه کېږي. انتخاباتي کمیشن پرون په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې په صبح کې به بلدیاتي ټاکنې په دوو پړاوونو کې وي. د خیبر پختونخوا د بنو مومند خیلو څخه نامعلومه کسانو پرون د ځنګلاتو محکمې څلور تنه تختولي چې پکې یوه ښځه هم د دې پیښې ذمه واري لا چا نه ده منلې. د پاکستان او چین چارواکو نن له نړیوالې ټولنې په ګډه خواص کړی چې افغانستان ته په بیړنۍ توګه بشري او مالی مرستې ورکړي. په افغانستان کې خلک د ژمي په راتلو سره د خوړو او دوایانو له کمی سره مخامخ دي. طالبان وایي په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته نه دي بلل شوي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته کړي. ایران هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سودان کې د پوځي کودتا پر ضد نن هم مظاهرې روانې وي. په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د کودتا غندنې مخ په زیاتېدو دي، امکان دی چې نن ناوخته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه وکړي. او د کرکټ په نړیوال شل اووریز کپ کې د جنوبي افریقا ویسټ انډیز ترمنځ په میچ کې ویسټ انډیز جنوبي افریقا ته د یو سل څلور څلوېښت رنزونو هدف ورکړی دی. دا وخت جنوبي افریقا لوبډلې په دیارلسم اوور کې د دوو وکټو په زیان درې نوي رنزونه جوړ کړی دی.
د خبرونو لنډیز موارد د همدی سره د مشال ډیو د نن ورځې ناسته خبرونې پای ته رسیږي، خو پر همدې څپو تاسې د ډیو رادیو خبرونې اورېدای شئ. خپل کوربه اسره لمومن د خبرونو وایاندې انیس اجمل او زموږ تخنیکي همکار اکرام مسکین یار ته اجازه ورکړئ. د الله په امان، ښه وختونه.